خلق ول او لډې رو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي مختلف اشخاص لخوا دي چا د مذهبي نظر چا د سن نظر چا د ژبې نظر چا د ایدیالوژي نظر لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دوه مشکل پدې نه دي چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د خواني دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای ناممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی خو لستون کې ته وړاندې کیږي
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد يم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نور بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې ګویا دغه پېښې رابرسېره کړلې د ډېر سترو پېښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلي سنگروال څخه وکړه
لومړی خو په دې باید خبرې وکړو چې د دغه د لوړو زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی د خپل رښتیا د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل هغه حاصل دی او بل د دې د اکاډمیک په هغه لومړی سړی خو نه سملې یعنی د دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال د صدر توای ما د ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر هغه اول نسل کې راځي د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دی د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لول از دته په خپل تخصصي رشتہ کې وکړي دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکر راځي آسان کاکر په تاریخ کې ځانګړي زده کړي نو په هغه دی تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې
سنگروال صاحب بخشه کچرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پتیرو فرزند شل دي شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي ډاکټرایو وکړي لیکن ولی د سه علمي آثار خلق نکړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي
دي خو څول عملونه نه دي استاد تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خلکوال نه دی د د دغه په څنګه چې د خپل د خپل مسلک او اکیډمیک څوک دی نو د دې لیکوالي استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نمونه زه درته یادولی سم چې حقوق پیژدي کړي وه په خارج نه تقریبا څو ډیګري ګانې راوړې وې. ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود؟ د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو، په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي. دا یو لیکوال و، نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي. د ده یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس دکې ما سره دوه کتابونه دي. فرضاً یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان، امیر عبدالرحمن خان چې فرضاً دی امیر عبدالرحمن خان وخی. فرضاً یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی وروستی کې دغه کتاب لیکلی. یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې دی، نو ځکه خو ډېر
خلک سنګروال صاحب وبخښئ بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړي دي، له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي، له مشهورو ژبو سره آشنا شوي دي، چا انګلیسي زده کړې ده، چا روسي زده کړې ده، چا جرمني زده کړې ده، لیکن په علمي برخه کې دغسې د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بله پڅه کې ده. تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې، او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو، او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم دا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري، لیکن مطرح شوی نه دي.
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد وو، اولته په همدغه مسلک کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي. دریم چې د ده په بله خبره چې ده په هغه شهرت باندې زیات اغېزه وکړه، د ده بندي کېدل وه. دی د روسانو په وختو کې، فرضاً د کارمل په وختو کې، د نجیب تر وخته پورې، د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې وه، او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته، او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغېزه وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ، په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل، خصوصا د امریکایانو سره، د انګریزانو سره، او د چونزده کې په برېټانیا کې کړي وي. نو د دغو خلکو سره هم چې هغه وخت تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او برېټانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده. حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د دې مخه کړې وې، یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو، دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته، نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړ. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو، د همدې اساس باندې چې ده په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وې. د دغه ټول
سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی. دوی هغه له سیاسي بیکګراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه، د له ده سره ما خبرې کولې، د راته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سي ولیدله، ډیر خوشاله شو، استاد مې هغه رهنما لارښود استاد مې ویل سي دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح شي.
اولین یو خو دې دا خبره مو چې ما ویل چې د لیکوال او فرضاً بهرنی ژبونه، فرضاً اولین کتاب چې ډېر مهم په بهرنی ژبې ترجمه کړ، هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډېر یو مهم کتاب و. دا د ترجمه کړ په هغه وخت کې چې دی لا پی ایچ ډی ته نه و راغلی، او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ. او بله مهمه خبره چې ډېره ماته د پام وړ ده، د په نړیوالو سیمینارونو کې ډېره برخه واخیسته. تبیګ په یو سیمینار، په دوه سیمینارو کې زور سره وم. یو سیمینار چې دی غند کرخ په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودل، او دا هم په جرمنی کې دایر شو. پدغه کې کانفرنس کې پخپل دغه کانفرنس جوړ شو د امریکایانو لخوا او په دې کې د پاکستان استازي هم دغه چې دول نور دی کانفرنسونه فرضاً په بریتانیا کې یو کانفرنس درلوده همدې پکې و او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرنس کې زه د سراوما چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل د ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل هم وکړو زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو های های ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی ما نه تقریبا پنځه ویس کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه نوزم نو دا خلک ما سره بلد دي نو د په دغه کانفرنس شنو کې دي د ماترا کېدل او بیا هلته د ده خبرې د مغه مسلک پرانا کي او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و علاوه د دې نه چې دی د یو اکاډمیک مسلکي سړی و خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابر شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانه هم دی وپېژندل کوردینه نه هم وپېژندل شاګردان هم ورته احترام درلوده لیکنو یې هم تقریبا چې په دې درې ژبو یې لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل وو چې د ده باندې د په تاریخ لیکنې باندې د ده په مسلک باندې ځانګړې اغېزه کړې ده.
سنګروال صاحب په تیرو تقریبا دېرش څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د سی وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی چې ورته ګورو وار له واره لیکنو پویږو سده طرف واقع شوی دی بی پریتوب پری شوی دی لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بی پریتوب ډیر واضح دی همداسې تاسو سره هم نظر یاست
یا تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دوه مرن بی پرې نه پاتې سوای یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال را کولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلی فردن یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو ډېرې ستونزې ولیدلې بیرون چې راووته یې د کتابخانه نوم به نه اخلم یو چا لخوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې دته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله دغه کړاوونو یو څه پی اغیزه وکړه نو دلته شاید یو څه مسائل ته لږ حقیقت نه بللی نه دي خو لږ به پکې هغه وي لږ غلو به پکې وي خو دغه مرم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سورې غورځولې وي ولې بیا هم زه پکې کوم د یو انسان او د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل به هم لږ کې هغه د ته چې کوم زیان رسېدلی نو دغه تاثیر به کوي زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېري خو بې تاثیره به هم نه وي ولې که چېرته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو به یا د دربار اغېزه پرې وه یا به د عقدې مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی وو اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند وو د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت وو خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و فرضاً د هغه وخت ما که اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي ولې هغه یې ته دونه ترشپنې راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې ده لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیل انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنگروال صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به یې څرنګه تېرول او څه کیسې یې کولې؟
ډېر ټولنیز شخصیت و یعنې تاسو یقین وکوئ چې هغه وخت چې دلته و دا ما ماشومان مې هغه وخت واړه و خو داسې وګڼه دی په 2015 دلته راغی د ما د هغه مسیر زوی مې دغه وخت په خیال مسوار لس کلانو دغه نور وړ وړ ماشومان هغه ته د دې خبرې کې ډیر خوب سړی و ډیر عادي سړی و ډیر فرمایشي سړی نو اته ما یې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنګ ده ما نه ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي واړه دي موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایل زیات دی ما نه خدای مایلې اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي نه زه ډېر پکې خوشحاله یم بس دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفرم راټول کړل ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د اسسټانټ وم دلته هم اسسټانټ وم نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېره مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه شو دغه زړو خاطرې چې فرض ده درلودې چې یو څه تبدیلي په کې راغلې وه هلته به دی راغی دواړه به روان وو یو تعمیر ته به ودرېده ما ته ویلي چې ولاد ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې و بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا همسنفیان و یا همکاران یې و دغه یې پیدا کړل په هغې کې فرضاً یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې خو هغه ښځې و دا د ده چې همسنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپینګریسي و خو دی په هغې کې لا لږ ښه و فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره یې کې نوم و هغسې نه و یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په هماغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه دی یو چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اثر اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز او خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له خو فعالانو څخه وو چې ډیر کله به په خپل حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بندر نه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي رادیو مجلې ته وویل چې خدای بخشل مومند پورستیو کې په یو یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچ یعنی د بغلان په ولایت په سطحه باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه دای نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدیرستیو کې دای په ایران ته لکه چې کوم سفر کړو داغه په سفرنامه به لیکل هغه لیکل به د خپل فیسبوک باندې د نشر ور خود دې ترڅنګ دای له یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبه د شعر او ادب او د مشاعره جوړولو یعنی د دې ډیره پایني وخت کې د مشاعره یو ځای کله چې بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب ډیره به شپه ورځ د دې د پر آماده وچالت د ځوانان ټول شی او شاعران او یو مشاعره دی وشي په دغه په دې دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعره جوړه کړلې او ځوانان سره راټول کړیو سره کې ناستل به یعنی زما غد دقیق او بغو د مخ چې الله دی وبخي خدای دی جنتونه ورکي د وفات کې دون یو لس 15 ورځې مخ کې احوالم سره اخستنو دا د جدي پلانو چې پام دغه شپو ورځو کې د ژمی په دی یخو هغه کې بده یو خپل دیره کې او مشاعره جوړي نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن دی او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندونکو انسان په توګه مخ تعریف کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه حس ته خداغه تشه د یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او دا غار وادي خادوی مونږ ورته دعا کوو دا ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي
له شغل احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولی پمنګ باندې سویر کړه سولے پمنگ بانے سویرے کڑے ہر خوا طرف لمحے لمحے دے محفل خل دق قاف د خاپی روکڑی کسی زمنگ چون غر کسی کسی دے محفل زد گدر پمازگر یم مین زد گدر پمازگر یم مین قوم افسوس شد بید حقی دے محفل د سالو پیس کئی هوا پور تکڑا د سالو پیس کئی هوا پور تکڑا ناز پناز نخری نخری دے محفل د جبین خالی د هندوی پشان د جبین خالی د هندوی پشان سری لبان اسری اسری دے محفل ماخام ماخام دے اورا ٹول دی یاران ماخام ماخام دے اورا ٹول دے یاران وسیم غزل و ترانے دے محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبی بانډارونه تاوده او رانه شوی دی دوی د ادب دیوه په جګړو لوږې فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده دا دیوه دی نمرې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2022 کلونو په پرتله څنګه څه خورې دلیوي په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده څلور وشت عنوان کتابونه چاپ کړی دي په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومن لوستی دی دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه حقیقتونه تمې او ننګونې راپټاک کوي مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبوید وطنیار درو پیژنم ډاکټر سیبوید وطنیار یو سیاست پوه څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتوالۍ کې ځانګړی تخصص لري نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټورا ترلاسه کړې وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی اوس راځو د کتاب برخو ته مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده لومړۍ برخه کې څېړونکی د کټوالی اړوند تیوري اقتصادي اړخ کلتوري اړخ مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لیدیسته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي دریمه برخه کې لویدیست رسیدل او ټولنیز ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ تر پیژني. څلورم برخه کې څورستي برخه ده د کتاب د کډوالې اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر هدینې بیات اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې تر څنګ د همدې کتاب په شا پختې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني، زه اړینه ګڼم دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار او پیژني کټ مټ ویل ولم، او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یوه ژوره روحي او فکري مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبې پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا ٹھکو دزہار د پار ج بنستا چپے کے دل مادر تو نگلو میں بخا لگے دین سن تدبیر چاری چپیا واڑ تقدیر قسمت ستورو محتوى ناموس الوام بخا هارون لدرنا ننبيع الشير تپنا را وڑے هارون لدرنا ننبيع الشير تپنا را وڑے